کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبرګم د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو وشتمه کلیزه ده طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیله پر افغانستان برید وکړ د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنګټن بریدونه کړي وغوښت د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ همغه وو چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان اوس د هیچا لپاره ګواښ نه دی افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره سیګار وی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولی کړی او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهیږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه لکه د 2020 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي روبرتا میتسولا پرون په پراکې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه بسته له تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه روسیا وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده د کرملین روسیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی د نړیوالو اندېښنې راپارولی دي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازې د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابند ده خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وبخشي ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو روسي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې ویلي چې ماسکو د نویو هلاک شویو سیمو په ګډون د خپلو سیمو د دفاع لپاره له ټولو پوځي وسایلو د کار اخیستلو حق لري او په دې مسله کې ټوکې نه کوي په لویدیځ کې ډیری دا څرګندونې د روسیې لخوا د یوه انتخاب په توګه د اټومي وسلو د کارولو په معنا ګڼي ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري طالبانو پر افغانستان د امریکا د بریډ د 20 کال په مناسبت ویل دي چې افغانستان د هیڅ چا لپاره ګواښ نه دی وړاندې د 73 سره شریکو په کندوز کې سویډن کمیټې یو زراعتي پروژه پیل کړي
ګورو چې یو سپیره دشته ده خو پاینده څلور بنزو کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټول شنه
پروزګان کې د سیم کارتونو ستونزه
دا وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي ورته سیم کارت وړي
په خوست کې بیډنګ ګډونګا د یو سلولس جوړو ودونه
څلور کول کې چې موږ کوښښ دا کړې وروړې مینا وا
والا کوښښ دا هم ډېر واخې د و او تلاس کول کې چې کړې مې وا
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حاله لپاره ګواښ نه دی طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریډونو د 20 کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړی ده دا اعلامیه چې د طالبانو د ویان له دفتر خبره شوې پکې راغلي نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ امنیت او ثبات په لاره کې خندونه جوړ نه کړي طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې
د اکتوبر ومه په افغانستان د امریکا د برید یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې تر ډیره د خپلو وسلوالو او د خپلې تیرې شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړې. هغه جګړه چې پایله یې د زرګونو افغانانو قرباني کېدل وو. خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له دفتره د دې خبرې شوې خبر پاڼې په یوه برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیچ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کیږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځ ونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخکې خنډونه جوړ نه کړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې ترهګاري ډلې شته چې نړۍ ګواښي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 نیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې افغانانو غوښتل شوې چې د اوسني امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسني رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت دا وعده استعمال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سخت خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده. تر خوای د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جماعتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په قانون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې یې په هرات کې د مولوي مجبور رحمان انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دینی مدرسه کې په ځانمرګ بریدونو کې ووژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2001 کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. تر څنګ په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ یوې ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کانکور د امتحان نن دوهمه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې له 1.5 لک زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% یې نجونې دي. دا موضوع مې د بریتانیا د برایټن پانتون له استاد بهاودین بها سره شریکه کړه او لومړی مې دا خبره ورته وکړه چې په داسې شرایطو کې چې د نجونو لیسې بندې دي، کال ته به د کانکور په ازموینه کې د نجونو ونډه څرنګه وي؟ له استاد بها څخه اور.
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آینده کال کې چې اوس په دولسم سن کې مثلا دولسم سن خونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني وقدارانو تعقیبی راجی وی چې آیا دوی به مثلا آینده کال کې د 50% نجونو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، بیا که ورکوي د نجونو به کومه کې د کدي خو فارغان نه لري.
کله چې لومړی ځل طالبان واکمنان وو بیا دوی لري شو نړیوال افغانستان ته راغلل، بیا یې ولاره جوړ کړل چې کوم نجونو نه مکتبونه پاتې وو، له یغوی نه امتحانونه واخیستل او یې په لوړو صنفونو کې داخله کړل. دغه سیولاره اټکل کولای شي دغه سیولاره د نجونو لپاره؟
نو دا هم بیا په دې خپل د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دغه شی دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا ځینې نجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړې، آیا هغو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي.
طالبان وایي چې 1,15,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان پوهنتونونه په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
افغانستان کې بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایاتو کې پوهنتونونه، هر ولایت پوهنتون غوښته او بیا شخصي پوهنتونونه پسې جوړ شو، پسې نو هېڅ داس دغه ستاندرد هېڅ بد نظر نه و. دا اوس مثلا ما چې هلته لیدلی وو چې یو ځوان هلک د چې دا افغاني پوهنتون رئیس دی، نو دغه لوړ زده کړې په افغانستان کې دغسې یو سمبول ګرځېدلی وو چې هر څوک باید یوه ډیګري ولري او هر څوک په آخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا ډاکټر صاحب، انجینر صاحب، څارنوال صاحب، قاضي صاحب، داسې یو نمونه. او غیر دین د ناغه د علم د نگانه کته د افغانستان د پانتونونو فارغانو د علم د نوري دنیا سره مقایسه کړي په هر رشته کې یعنی ډیر کم قابل د مقایسه وي.
به حسب یو خدي کمیت خبره ده، بلی خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغمره سنفونه و ده شنشته. او لهغه موره خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو لبیا واکمنی را وروسته په سلګونو استادان د پهنتون له افغانستان وتلی دي، دغه خلابه څرنګه ډکیش؟
نو یعنی ما خپل څوبره د مخ کوره د کابل د درې پهنتونونه چې اصلا د افغانستان د لوړو تحصیلاتو ګړم د کابل پهنتون بیا په تخنیک او بیا یو نوی پهنتون د تعلیم تربیه چې جوړ کړی همدا دی وایي تنه د دین څلور سوه کسه استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغه سې لو کوالټي چې مطلب کوالټي ډېر کیفیت دې ښه نه وي، داسې ایجوکیشن ځنه پېم چې څومره ماسر به وي.
له استاد بها څخه په مننه
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کندوز د کرنی او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وای چې دوی په علي آباد ولسوالۍ کې د غره په لمن کې د باران او بوزیر مکولو او د پستې او انجی بوټو کرلو لپاره د 15000 کندو یا لشتیو د ایستلو کار پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو لمخې دغه پروژه د سویډن کمیټې لخوا پلي کیږي. جزئیات په دې راپور کې
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د باران اوبو د زیرمه کولو او د پستو او انجی بوټو کرلو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې له لوري پلی کیږي او مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤول مسعود شریفي ازادي روډي ته وویل
5000 ترنچ کنده میشه د اینجا و یک ذخیره آب است. په خاطر
دلته د باران او بو د زیرمه کول لپاره 15000 لختي یا غوچوري کیندل کیږي او په دې لختیو کې د پستې او انجی بوټي کینول کیږي او د دې بوټو د اوبو کولو لپاره دوبو یولو یا زیرما او وجوره دوبو څه هم کیندل شوی ده.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای دغه پروژه د باران او بو زیرما کول او ترڅنګ د غره په لمن کې د پستو او انجنیالګوی کرلو په هدف پیل شوی ده. د دغه ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف از تطبیق ای پروژه هم چې پروژه
دلته د غره په لمن کې د انجو او پستی بوټي کینول کیږي ترڅو د سیلابونو دراوتلو مخه ونیسي او شاړې زمکه په سمسوري شي او په راتلونکو کلونو کې به د پستو او د انجو بوټو په رسیدو سره د سیمې خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمې خلک هم د دغه پروژې د پلیدو له امله خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو بوستونکي نعمت الله ازادي روډي ته وویل
کاندې بلچې په لاس کې د کار کې له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو د رفع کولو لپاره څه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل پرې رفع کوي. موږ تاسې نن ګورو چې یو سپیره دښته ده، خو په آینده 4-5 کلونو کې بیا ګورو دا دښته به ټوله شنه او باغونه به د صحیح خلق به د حاصل څخه استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لختي یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم 40 کلن محمد رسول دی.
زه بیکار وم، کار نه و، روزګار نه و، بیکاری و بس. اوس دا پروژه پیل شوې ده، فعلا هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي، بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندوز کې د سویډن کمیټې مسول وای پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمیر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالی لګښت 14 میلیون افغانۍ ته رسیږي.
له کندوز روزګان ته مخه کو. د روزګان اوسیدونکو وای د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره به په ورځو انتظار کوي. د روزګان ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پس فعالیت هم شکایت کوي او وایي چې د سیم کارت ترلاسه کولو لپاره مجبور وي چې یو اونۍ انتظار وکړي. مسؤولین بیا د خلکو د ستونزو د منلو ترڅنګ ډاډ ورکوي چې پر هر لارو به کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د شور او زواج د اورزګان ولایت په مرکز ترنکول شار کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت د سیمې کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلګو دي چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلګو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بیسیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره یې دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی، خو بیا هم نه دي بریالي سوي چې سیمې کارتونه ترلاسه کړي. نورالله شاولي او کریم الله چې د اورزګان د دیراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل:
یو ورځ مینن څو ورځې نو راغلی یم، اته ورځې دا نه ورځې تقریبا دا اته ورځې راغلی یم. خلک ډېر ولاړ دي، رش و کش ډېر دی، اما ما دلته ولیدل چې اوس زموږ یو کشر ورور په چپلاخه هم وویل چې دا یو غټه بې عزتي ده، دا باید نه وای سوی.
دا وایسته والله راځي، هغه وایسته والله راځي، هغه وایسته والله راځي، ورځې سیمې کارت دی وړي.
شرکت یې ډېر کې یادي دا ورډېر کې، نو چې کار وسي نو موږ دا څلورمه پنځمه ده چې ناست
د افغان بیسیم د سیمې کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترنکوټ ښار کې په یوه کوچني دوکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیمې کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچني او یوازني مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت تر څنګ نور دوکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دوکان مخه ډپ کړې. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دوکانونه لري د ټولو دوکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه پنځمه میاشته دلته ښه دي، مو د دوکانه مخه ناست دي، موټرګاټه په سړک په مابۍ ولاړ دي، ته ساره خلک چې اوسېدی دی اوس سره خو چې وایي خو وخته به مو سره معلومه کړې وه، شل کاسه دي بالار اوسې د خپلې دوکاندارۍ سولې چې نظاره کړي.
دا ګرده په ازادي، دا ګرده چوک په ازادي سرای د هغسې چې غټ موټر نه ووځي ولاړې ولاړې تقریبا نیم ساعت بعد بیا د موټران سره لیدس بیا غټ موټر سرای ته ننوځي.
بلخوا بیا دغلته د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزه مني، خو وايي ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چلدی وړاندې هم د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شمېر ایرانی چارواکو چې د ورستیو اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د حکومت له دې پریکړې سره هم مهاله د بشري حقونو یو شمېر مؤسسو له ولسمشر جو بایډن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د بشری حقونو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. له بلې خوا د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران پر یو شمېر پوځي او ملکي چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې د وزارت د اعلامیې پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادلې رئیس وحید مجید، د سپاهي پاسداران سیاسي مرستیال یدالله جوانی، د سپاهي پاسداران د سارولا د څانګې د عمومي قمندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیسو عمومي قمندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت وای و ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنی مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولې زو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولېزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندي او د هغو کسانو له نخه کولو بډاډه ونه کړی چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. د همدارز ویلی چې اوس د ایران د امنیتي ادارو و جکپوري چارواکي چې د اعتراضونو په ځپلو کې لاس درلود تحریم کړی دي.
له خبرونو ور اخوا نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. فريده سیال کتن اورته کوي.
Stars and Stripes ورسپانه چې د امریکا اردو سره تړلې ده په خپلې روستۍ غنې کې په کابل کې د چهارشنبه ورځې 14 ته په اشاره چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو جماعت کې رامنځته شولې کې د چهارشنبه ورځې حمله په اصل کې د طالبانو د واک پر مرکز تر سره شو. ځکه دا جماعت د کورنیو چارو وزارت د باندې په امنیتي ساحه کې موقعیت لري. د ورسپانې پټوکو د پیخه داسې محل رامنځته شو چې خلک د مسپخین لمانځه د ادا کولو لپاره راټول شوي او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر کارکوونکي هم د لمانځه ادا کولو لپاره د جمعه ته ورتلل. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل په دې پیښه کې څلور تنه وژل شوي او 15 کسانو ټپیان شوي دي. د روان کال په پایل کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې بنسټیز وسلوال ګواښ د اسلامي دولت ډله یادایش او د تیر حکومت امنیتي کسانو لخوا پیخیږي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د کاچ پخوانیز مرکز 14 شوې وه چې 53 کسانو له ډلې شپږ څلوېښت نجونې چې د کانکور ازموینې لپاره یې تیاری نیوه ژوند وبایله. The Stars and Stripes پټکو د حمله په داسې وخت کې تر سره کیږي چې طالبان په ټول افغانستان کې د سراسري امنیت ادعا کوي. برټنیوي چاپ ګارډین رسپانډ پر کاچ خونیز مرکز د برید د قربانیانو د ژوند او هیلو یو برخه راخسته ده. رسپانډ د اتلس کلنی وحیدی ونزور او یو لیک چې په یو چوکاټ کې د هغې په کور کې د میز پر سر کې خودل شي وو خپاره کړي او په څنګ کې د دې معصومې څیره لرونکې نجلۍ هغه یادګاري عبارتونه به ولولو چې وایي خپل راتلونکی په خپله خوښه څنګه جوړ کړي. هغې غوښتل چې د 2019 تر اکتوبره به ډاکټره شي او په 2013 کال کې به په روغتون کې په کار پیل وکړي او په 2013 کې به یو مسلکي انځورګره شي. د دې پیښې بله قرباني ولس کلنه ام البنین ده. ګارډین رسپانې د هغې د ژوند د لوړو هیلو څخه په هارډوارډ پانتون کې د سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې یادې کړې دي. هغه چې په کورنۍ کې تر ټولو کشره وه غوښتل یې داسې څه وکړي چې ګټه یې د ټولې نړۍ لپاره وي. رسپانې د ام البنین د کورنۍ له خولې لیکلي هغې به هر کتاب چې ترلاسه کولو لوستله به یې. د چګوارا د انقلابي کتابونو نه نیولې د ننسل منډیلا د سوله ییزو هلو ځلو پورې. ورسپانې همدارنګ د دې غمجنې پیښې د څو نورو قربانیانو لیکونه او خاطرې خپرې کړې دي چې هر یوې خپلې دغې هیلې او ارمانونه ځان سره خاورو ته وړې دي. ورسپانې د یوې بلې قربانۍ یادونه کړې چې خپلې هیلې او غوښتنې قدم په قدم په خپل قلم په کتابچه کې لیکلې دي. ګارډین ورسپانې د دې قربانیانو د کورنیو غړو او خپلوانو په ټکو لیکلي چې هر یوې دا پوښتنه کوي چې څوک کولی شي داسې نوي غوړېدلي ګلان دانه دانه کړي.
دولس بجې او درویشت دقیقې دي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تر دولس نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر پکې وایي.
زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعضې علایم یا نښې وړاندې کوم بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د موږ خبرو ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د دبلیو ایچ او په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپیژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنې کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنی دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپیژني د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنې کې او همدارنګه په ټولنې کې مفید واقع شي دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
د متخصص ډاکټر د دغه څرګندونو تفصیل د رواني ناروغي په اړه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. د پنشن بي پورز د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت په خوست کې د یو سلوله سو جوړو ډلې زوډونه تر سره شول. په امانی لوبغالي کې د دې ډلې زواده په مراسمو کې شاوخوا 15000 کسانو برخه واخیسته. هغه خوستي ځوانانو چې د ودونو مراسم وو د پروګرام له تابع کونکو په دې خوشي څرګندوله چې د دوی له کوژدن کېدو کلونه کلونه تیر شوی وو خو د اقتصادي ستونزو د لاسه ودونه نشوي کولای. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پورک.
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د یو سل لسو ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی وو خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي وو ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابعا کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو زومانو ته د ولور 120 لک افغانۍ هم بخیلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ول لوړ ولوري وستون زده او دوی هڅه کوي کوژدن شوی ځوانانو سره چې اقتصادي کمزوري دی د ودونو په تر سره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د یو سلو لسو جوړو ډلیز واده د مراسمو د لمانځلو ویار لرو تر کټونو پورې تر بسرو پورې تر بالشتونو تر توسانو پورې د کالو په خیاطی ماشینانو پورې د آرایش تر سامانو پورې د کور د پاره تر غړو پورې تر ورجو پورې او هر ناوی ته 15 جوړې کالی تر چپلکو پورې تر بوټونو پورې د ناوی د زوم تر کالو پورې تر شامپو مکمل د یو ناوی زوم د ضرورت وړ مواد چې دی یا د کور د استفاده سامان چې دی امور کړی.
په خوست کې یو شمېر اشخاص او بنسټونو هم د دې ډلې زواده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروري مواد واخیستل چې په هغې کې 130 دانې دوه کسي کټونه شامل دي، 130 دانې دوه کسي توشکې شامل دي، 130 دانې دوه کسي کمپلې شامل دي او په دې کې 240 دانې بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشاله دي وایي په کوژدن کې دوی کلونه کلونه تیر شوي ول. د خوست د متون د بشخیل اوسیدونکو ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزه ورسوالۍ اوسیدونکو امان الله وایي
څلور کله کې چې موږ کوژدا کړي وروړې مینه وا دغه سیلاب ته موږ ډیره مننه کوو. دومره سره لاس نه پرته چې د کومې تکلیف موږ پر خوري کړي د دلته د موږ مصرفونه وکړل ټول مساره پار څه درته پرې کړل
والا کوژدا هم ډیر واقع دي وو ته لاس کو د کې چې کړم وا بیا د پیسو اقتصاد نه و بس ډیر ته نه خشول یو هر وخت د وې ته کوزګه چې موږ ژوند جوړو موږ ژوند سره سیف کړو.
کڅه هم شاو خو یو کلمخ کې په خوست کې د قومي مخاورو یوستر غونډه پری کړه کړی و چې په دې ولایت کې به د خزو ولور د نیم لک افغانۍ وي خو تر اوسه ور باندې پر عمل نه دی شوی. خوست والی محمد نبی عمری په خپل خبرو کې د ډلې زواده د ګډونوالو لاره ل خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي او د پوینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنې کې ستونزې پیدا کوي مخونی سي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په ځخ څوره رسیدلې پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه ورسیږي. ځان ور الحق ته زابل ولایت تشمزور سوالي اوسیدونکو نه پولاړو د کلی ما له اسلامي امارات له بورپور او چارواکو زو خوشاله ده چې زموږ دی ولسوالي ته خامخا یو تنبا ورکړسي. دا تنبا د زمون ډیر ستونزې حل کوي. دا تنبا په ټولو ولسوالي کې یو تنبا لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ دوست نژاد نصر پراڑی کیما اسما د آزادی ریڈیو څخه دا غوښتنه د دلما راغ تر مسولین شارواکو پر ورسیا دا طالبان د غنم چخل وګدامو ته چولی د غنم د جیر تر جیر راو باسي چې د غنم د به راښه د سج هر څو کرانې سه وس په غنم من په وس پاته سو کالداري دي نو ډیر خران خلق سج د غنم نصر نولای
دا د اسلامي امارات لخوا ډېر یو ښه یو په زړه پورې اقدام دی. نو روس غوندې یو ملک سره دوی قرارداد کړی دی نو دا دی وکړي چې افغانستان ته د نورې نړۍ نه هم لارې خلاص شي او افغانستان ته همداسې سامانونه جاري واوسېږي. نو موږ په دې باندې ټول افغانان ځکه خوشحاله یو چې افغانستان کې به د جګې بیم را ټیټې سي او خلک اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي. انشاءالله دا مشکلاتونه به هم ټول حل سي. د اسلامي امارت نه نور خواست دی چې د جهان سره ښې اړیکې وساتي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.